د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، د دې خپرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خپریږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې مشر پر افغانستان واکمن طالبان تورن کړي دي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې ټکان ورکوونکي ځپونکي اقدامات کړي، او وایي په افغانستان کې بشري حقونه د سقوط په حال کې دي. د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر ولکر ترک پرون په جنیو کې د بشري حقونو د شورا غونډې ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې د بشري حقونو سقوط د میلیونونو ښځو، نارینهوو، نجونو او هلکانو پر ژوند ناوړه اغیز کړی دی. د ښاغلي ترک په وینا، د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د ځپونکو اقداماتو کچه خورا ظالمانه ده. د طالبانو چارواکو د ښاغلي ترک د څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې ویلي دي چې دوی د ښځو حقونو ته د اسلامي اصولو په رڼا کې درناوی کوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM هیواد ته د راستنیدونکو افغانانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. د دې سازمان د افغانستان څانګې پرون پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې یوازې د روان کال په اګست میاشت کې د دوی ګمارل شویو ډلو له 50,000 زیاتو راستنه شویو کډوالو ته د نغدو پیسو، خوړو او د کور د ضروري وسایلو مرستې برابرې کړې دي. IOM ویلي دي چې دا افغانان له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته ستانه شوي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت تیرونی له پاکستان او ایران د څه باندې 2,000 افغانانو د راستنیدو خبر ورکړ. ټاکل شوی د طالبانو د حکومت یو پلاوی له افغانستان سره د برېښنا د قرارداد د تمدید لپاره ایران ته سفر وکړي. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې دا پریکړه د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي د سرپرست وزیر عبداللطیف منصور او د ایران د بهرنیو چارو د وزیر ترمنځ په ټلیفوني خبرو کې شوې ده. د ایران د رسنیو د راپورونو له مخې په دغو خبرو کې د برېښنا د قرارداد پر تمدید او په هرات کې د برېښنا د پرچاوي پر ستونزو هم بحث شوی دی. افغانستان خپل ډیره برېښنا له ګاونډیو هیوادونو په تیره له ایران، تاجکستان او ازبکستان څخه واردوي، خو ډیر وخت په کوربه هیوادونو کې د برېښنا د لګښت له زیاتېدو سره د وارداتي برېښنا بهیر ټکنی کیږي. د امریکا د پوځ یو جګپوړی چارواکی وایي ښایي د اف 14 جنگي جټ الوتکو لومړني اوکراینی پیلوټان د روان کال له پای ته رسېدو مخکې وروزل شي. د امریکا د هوایی ملي ګارد قومندان ډګر جنرال مایکل لو پرون په مریلند ایالت کې د هوایی ځواک د اتحادیې کلنۍ غونډې ته د وینا پر مهال دا څرګندونې وکړې. تمه ده چې اوکراینی پیلوټان تر اکتوبر میاشتې د اروزینا او بخې د اریزونا ایالت په ټاکسون ښار کې د ملي هوایی ګارد پوځي اډې ته ورسیږي. اوکراین په دې هڅه کې دی چې تر 500 پورې اف 14 جنگي جټ الوتکې ترلاسه کړي. ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي چې په پام کې د اوکراین 240 دا ډوله الوتکې ډېر ژر ترلاسه کړي. او د پولند حکومت موافقه کړې چې د اوکراین د غلې پر وارداتو د اروپای ټولنې لخوا لګیدلې بندیز حتی که د اعتبار موده د سپتمبر په 15 پای ته هم ورسیږي تمدید کړي. د پولند حکومت پرون په یو بیان کې وویل چې د اروپایي کمیسیون راتلونکې پریکړه چې هر څه وي پولند به د اوکراین د غلې پر مخ خپل وار خلاص نه کړي. له دې څرګندونو وروسته د اوکراین صدر اعظم وویل چې هیواد به د پولند د دې پریکړې پر وړاندې قانوني اقدام وکړي. اروپای ټولنې له پولند، هنګری او سلوواکیا سره منلې ده چې د خپلو کورنیو زراعتي تولیداتو د ملاتړ لپاره د اوکراین د غلې پر وارداتو د سپتمبر تر 15 پورې بندیز ولګوي. په اوکراین کې جګړه او د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلو دانو صادراتو پر وړاندې ستونزې د دې سبب شوي چې اروپایي ټولنه د اوکراین د غلې د صادراتو په عمده ترانزیتي لاره بدل شي. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د ازادۍ رادیو مجلې د پروګرام ل خبرېدو مخکې د راپورونو لنډه برخه لرو، او دا هم لومړی موضوع.
تر دې شیبه د ازادۍ رادیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څنګه مشر پر افغانستان واکمن طالبان تورن کړي چې د خځو او نجونو پر وړاندې ټکان ورکون کې ځپونکو اقدامات کړي دي او وايي په افغانستان کې بشري حقوقونه د سقوط په حال کې دي. د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر ولکر تورک پرون په ژنیو کې د بشري حقوقو د شورا غونډې ته په وینا کې ویل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو سقوط د میلیونونو ښځو، نارینهو، نجونو او هلکانو پر ژوند ناوړه اغیز کړی دی. د ښاغلي تورک په وینا د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د ځپونکو اقداماتو کچه خورا زیاته ظالمانه ده. د طالبانو چارواکو تر اوسه د ښاغلي تورک د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې تل ټینګار کړی چې دوی د ښځو حقونو ته د اسلامي اصولو په رڼا کې درناوی کوي. د ښاغلي تورک څرګندونې په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو د هغه راپور له خپراوي سره هممهاله دي چې د 2022 کال له مارچ میاشتې څخه پیل د سږني کال تر اګست میاشتې پورې موده رانغاړي. په دې راپور کې په افغانستان کې د قانون د حاکمیت او د بشري حقوقو په تیر د خځو او نجونو د حقوقو د وضعیت د سیستماتیک سقوط خبره شوې. راپور کې د خځو او نجونو د قتل او ناموسي وژنو او هلو ټکولو په کم عمر د نجونو د ودولو په ګډون د سرغړونو 340 موارد مستند شوې دي. په راپور کې له طالبانو له مخکینی دورې سره د اوسنی وضعیت مقایسه نه ده شوې، خو د افغانستان په معاصر تاریخ کې د دې سرغړونو موارد کم نه دي. په راپور کې راغلي دي چې ملګرو ملتونو همدارس د تلاشۍ په پوستو کې له ښځو سره په دې خاطر چې د طالبانو له سپارښتنې سره سم حجاب نه دی اغوستی او یا له دې کبله چې له شرعي محرم پرته بهر راوتلي خو بیرته خپلو کورونو ته لیږل شوي دي، د طالبانو د ناوړه چلند موارد مستند کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا چې وڅلوېخت غړي لري په 2020 کال کې موافقه وکړه چې افغانستان ته د بشري حقوقو پر وضعیت د څارنې لپاره یو خپلواک استازي واستوي او اروپای ټولنې هله خودلې چې د اکتوبر تر 14 پورې به په ژنیو کې د دې شورا په روانه غونډه کې د دې استازي ماموریت تمدید شي.
ازادي رادیو څلوروش ساعته له تاسو سره ده.
سموږ غاګل ازادي رادیو اوري. په دې ورسته یو کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ پر ځینو مسایلو سیاسي اختلافات زیات شوي چې ورسره د دوی ترمنځ د تورونو لګولو لړۍ هم چټکه شوې ده. د طالبانو حکومت پرون د پاکستان هغه ادعا یو ځل بیا رد کړه چې پر تورخم دروازه د شخړې د پیل ملامتي پر طالبانو اچوي. له دې سره جوخت په پاکستان کې په ځنګړي ډول پسند یالات کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ هم چټکه شوې ده. د دې په دې اړه نور تفصيل په دې راپور کې ووري.
د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ لا هم ځینې لانجې حل شوي نه دي او پرون هم له دوړو لوريو تازه تورونه تبادله سول. د طالبانو د کورونې چارو وزارت ویان عبدالمتین خانی پرون سیشن به ویلي په تورخم کې د تیر اونۍ برید لومړی د پاکستان له لوري پایل سو. هغه اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس ته ویلي کله چې پر موږ حمله وسوه ل خپل ځان مو دفاع وکړه او دا زموږ حق دی. خو د پاکستان چارواکي بیا د تیر چهارشنبه د شخړې د پایل ملامتي پر طالبانو اچوي او وایي طالبانو د پاکستان په خاورې کې تاسیسات جوړول چې پاکستاني مخه نیواله. خود طالبان حکومت لدی مخ کې ویلی و چې سرحدي ځواکونه د تیر چهارشمې پورس په خپل خاورې کې یو پخوانی پوسټر غول چې پاکستانی ځواکونه ور باندې ډزې وکړي. لدی پېښ وروسته تورخم دروازه د هر ډول تګراتک پر مخ تړل سوی چې په دوړو غاړو کې راګیر پاتې سوی مسافر او په بیلا بیلو مالونو یا هم میوه بارو موټرو ته سخت ستونزې جوړې کړې دي. ځینو خبرلانو راپور ورکړی چې د تورخم دروازې د بیا پرنستل کېدو په اړه د طالبانو او پاکستان ترمنځ دواوري مذاکرات سوي خو نتیجې نه دا ورکړې. د خیبر زولې مرستیال کمشنر جمال ناصر ویلي په هغه غاړه کې د لاریو او ټیلرو په ګډون 1300 موټرونه له تورخم دروازې او شتو ته انتظار دي. د کڑکیچ په دوام پرون په ټولنیزو شبکو کې یو ویډیو لاس پلاس کیږي چې ظاهرا د طالبانو وسلوال د تورخم پر لوري د تک په حال کې شي. په دې ویډیو کې چې ازادي رادیو یې کاروالی نسی تاییدولی د محمد په نوم یو تن وایي
پاکستان باندې جنگ نه ان شاء الله الحمدلله دوه نه خاور به مونږ نه ورته پریږدو پاکستان ماشاءالله افغانستان اسلامي امارات مجاهدین تیار دي چې د پاکستان په وړاندې مقاومت وکړي.
دا څرګندونې داسې وخت کې لري چې په پاکستان کې د پاکستانی طالبانو د تحریک حمله زیاتې سوي او د هغه هیواد پولیسو د افغان کډوالو د نیولو او ځورولو لړۍ بیا چټکه کړې ده. پسند ایالت کې د افغان کډوالو د حقونو مدافع منیزې کاکړ تیره شپه په خپل ایکس شبکه کې لیکلي چې د تیرې شنبې یوازې په کراچۍ کې شاوخوا 300 افغان کډوال نیول سوي، حال دا چې ګڼ یې په پاکستان کې د استوګنې قانوني کارتونه او نور اسناد لري. د هغې په وینا له دې جملې افغانانو څخه څه باندې سل یې محکمې ته حاضر کړی سوي وو.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیب اول شي.
د غزنی ولایت په اجرستان ولسوالۍ کې د دیارلسو رسمي ښوونځیو ترڅنګ هیڅ تعلیمي اداره ودانۍ نه لري. هلته د ښوونځیو ټول زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي. د دې ولسوالۍ ګڼ اوسیدونکي وایي وخت په وخت د خپلو ماشومانو د ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړولو غوښتنه کړې خو چا یې غږ نه دی اورېدلی.
او محترمه دي موږ ولسوالۍ کې کومې د تعلیمي ادارې د مطلق نیولانه هم تعمیر نه لري.
دا د غزنی اجرستان ولسوالۍ د پوهنې امیر دی چې دلته د تعلیمي ادارو د ودانیو له نشتوالي شکایت کوي. مولوي محمد حنیف انفی وایي په دغه ولسوالۍ کې 14 ښوونځي دي خو هیڅ ښوونځی یې ودانۍ نه لري او ټول زده کوونکي په ټمک زمې شنه یخ او په دوبي کې سرې ګرمۍ ته تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي. دی وایي په دغه 14 ښوونځیو کې درې لومړني ښوونځي، 15 منځني ښوونځي او 15 لیسې دي چې شاوخوا 15,000 زده کوونکي پکې په زده کړو کولو بوخت دي. خو تر څنګ یې نور تعلیمي مرکزونه هم دي چې هیڅ ودانۍ نه لري. دلته اوس شاوخوا 1,000 زده کوونکي انجینې او هلکان زده کړې کوي
او بل 50 صنفونه دي. انجینو د او سی سی ډي هم لرو چې تقریبا 1,500 انجینې په مغو کې زده کړې کوي. یو 2 صنف دي معفو لرو، په هغو کې یو 4 دي انجینو دي واجد الشرائط او نور دي ذکرو دي. د یو 2 نهاریه مدرسې یا کلیوالي مدرسې هم رسمي لرو. مجموع کې موږ شاګردان ټول وزره جوړیږي.
ښاغلی حنفی وایي هڅې مو کړې دي چې دغه ښوونځیو ته ودانۍ راته جوړې کړي خو تر اوسه داسې پاته دي. شوکت الله شان بیا د اجرستان ولسوالۍ یو اوسیدونکی دی. دی وایي دا یو غرنۍ او جګړه ییزه ولسوالۍ پاته سوې ده، نو له امله یې تیر جمهوري نظام نه سوی کولی چې هلته ښوونځیو ته ودانۍ آبادې کړي. جګړه، ناامني او د اجرستان ولسوالۍ جغرافیایي موقعیت د ښوونځیو د ودانیو د نه جوړېدو سبب دی. شان زیاتوي دا غرنۍ او سړه ولسوالۍ ده، د ښوونځیو د ودانیو نشتون له امله یې تعلیمي کال یو میاشت وروسته پیلېږي او دوې میاشتې مخکې پای مومي چې زده کوونکي تر نورو سیمو درې میاشتې زیات له زده کړو بې برخې کېږي. خو کله که هوا باراني وي او یا ورښتنه کېږي نو ورسره زده کړې ټکنۍ وي.
نو که چیرته تعمیرات او معیاري تعمیرات د مکاتبو لپاره په اجرستان کې جوړ سي نو یاد ستونزه به حل سي او زده کوونکي به پوره تعلیمي کال خپل درسونه ته ادامه ورکوي.
شان زیاتوي په هر لحاظ په اجرستان ولسوالۍ کې د ښوونځیو ودانۍ اړینې دي. سردار ولی هیواد مل بیا په اجرستان ولسوالۍ کې ځان آزاد خبریال را پیژني. دی وایي ښه فضا، ښکلی ماحول او منظمه ودانۍ د ماشومانو د روحیاتو تر څنګ په زده کړو هم مثبت اغیزه کوي. که دا شان نه وي ماشومان زغم له لاسه ورکوي او بیا له زده کړو مخ اړوي.
که چیرته موږ یو داسې چاپریال ولرو چې په هغه کې تعمیر موجود وي او چوکۍ وي نو هغلته د ماشومانو دپاره سیوری هم موجود وي، نو خود به خود په ماشومانو باندې ښه تاثیرات ولري. که چیرې د شنه اسمان لاندې سرو لمر ته ماشومان زده کړې کوي نو دوی به نیم ساعت یا 20 دقیقې به دوی هغه زغم او هغه ولري خو بیا خپله حوصله د لاسه ورکوي.
اجرستان چې یو غرنۍ ولسوالۍ ده تر 10,000 پورې اوسیدونکي لري. د دغه ولسوالۍ ګڼ اوسیدونکي وایي وخت په وخت یې د خپلو ماشومانو د ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړولو غوښتنه کړې ده، چا یې غږ اورېدلی نه دی. خو په غزنی کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د پوهنې ریاست چارواکي وایي په پام کې لري چې په غزنی کې ټول ښوونځیو ته ودانۍ جوړې کړي. د دغه ریاست ویان صبغت الله احمدی ازادي راډیو ته وویل تیر کال مو هم د یو شمېر ښوونځیو ودانۍ جوړې کړې دي او سږ کال هم په پلان کې دي.
د غزنی ولایت په هنه ریاست په پام کې ده او په دې هڅه کې د سټولو مکاتبو ته تعمیرونه جوړ کی. په تیر کال کې موږ هم د مکاتب ترمیم کړ او جوړوم کړ.
دا په داسې حال کې ده چې په تیر جمهوري نظام او بیا په اوسني د طالبانو په حکومت کې په غزنی کې د نورو ترڅنګ د پوهنې په برخه کې د سیمو له اوسیدونکو سره د مور او میرې چلند سوی. هغه دا چې د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې 214 باب ښوونځي فعال او ودانۍ لري، خو د اجرستان ترڅنګ ځینې نورې ولسوالۍ هم دي چې ښوونځي د ګوتو په شمېر خو هیڅ ودانۍ نه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، له ژمنې سره سم شیبه وروسته د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام خپریږي. دا پروګرام احمد شیبر چمتو کړی، خو له هغه مخکې یوه وروستۍ موضوع لرو چې نړیواله مسله ده. د لیبیا په درنا ښار کې سیلابونو سخت زیانونه اړولی دي. د هیواد د عاجلو خدماتو ادارې ویلي دي چې د شاوخوا 1.5 زر کسانو مړې موندلې دي. د دې ادارې په وینا له 10 زرو زیات کسان تری تم دي او تر 10 زرو زیات کسان هم ټپیان شوي. اسمت څاروان د موضوع تفصیل اوروي.
ورسته له هغې چې ویجاړوونکو سیلابونو د لیبیا په ختیځ کې د ساحلي ښار درنا پر سیند جوړ شوي بندونه او پلونه ویجاړ کړل، په نتیجه کې په زرګونو کسان مړه او زرګونه نور تری تم شول. د سیلونو سختو ویجاړیو د مدیترانې سمندرګي دغه ساحلي ښار چې شاوخوا 1 لک کسان پکې ژوند کوي ډیر وڅاپه. څو پولیسي ودانۍ ونړېدې، د استوګري کورونه او موټرونه په څپان د اوبو کې ډوب شول. په لیبیا کې د بشري غمیزې په اړه د نړۍ د اندېښنو له پراخېدو سره ځینو هیوادونو ویلي چې دغه جګړه ځپل هیواد ته ډېر ژر مرستندوی او ژغورونکي دلیلی شي. د ملګرو ملتو یو چارواکي په لیبیا کې دغه پیښ شوی سیلاب له پراخې غمیزې سره تشبیه کړل. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لبخي د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرونسي شنبه په انقره کې وی غونډه ته په وینا کې وویل ترکیه به د لیبیا ترڅنګ وي.
لیبیا د میدانه ګلن سیل
له خدای هو غورونو او خندو ته چې د سیلابونو او توپان له کبله په لیبیا کې مرسوي د مرحمت غوښتنه کوي. لسمي در رسیدلو اطلاعات لمخې داسې ښکاري چې واقعیا یو پراخه طبي غمیزه پیښ شوې ده. د ترکیه په هیڅ چې تر اوسه د لیبیا د خلکو ترڅنګ درېدلی یو، په دې سخت ورځو کې بیا هم په ټول امکاناتو د خپل ورونو ترڅنګ درېږو.
د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر انټونیو تاجانی پرون په خپل ایکس شبکه کې لیکلي، هیواد یې د لیبیا په ختیځ کې د سیلاب ځپلو د لاسنیوي لپاره د بشري مرستو په لیږلو سره اقدام کړی او لیبیا ته د ارزونې یوه ډله لیږلې ده. د سره صلیب او سرې میاشتې ګډ فدراسیون یو کارکوونکی تامر رمضان ویلي د دوی درې رضاکاران د دغو سیلونو له کبله مړه شوي دي. هغه ویلي د خپل مستقلو سرچینو پر اساس دا تاییدوي چې تر اوسه پورې د تری تم شویو کسانو شمیر تر 10 زرو زیات دی. درنا ښار د بنی غازی د ختیس په 250 کیلومتره کې پروت دی چې شاوخوا یې غونډې دي او په دوبی یا اوړي کې سیند وچوي، خو وروستي سیلاب څو لوی پلونه ونړول او سخت ځاني یا هم مالی زیانونه یې واړول. د صدر اعظم عبدالحمید دبیبیا په مشرۍ د لیبیا حق حکومت چې ملګري ملتونه یې ملاتړ کوي له دوشنبه د 3 ورځو لپاره ملي ویر اعلان کړی او د لیبیا د ټولو خلکو ترمنځ پر یووالي ټینګار کړی دی.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم. دا فنانو د خواخوږی نانسی دوپری تلین مانسو. د استاد شپون هم تلین دی. نیمه غنیه د نصر پاره وای.
هر کله چې چالو ستنو فکر کوي چې دا دوی خپل ژوند کې شکوي.
د استاد شپون د کیسو په اړه مې د کیسه لیکوال سولمل نظر هم خسته.
د ناولین ما د لاندو کیسه ډیر خوند راکړی دی.
له استاد نجیب منلی سره می یو نقدی مسله مطرح کړي.
شعر او ادب د فردي خلاصیت خبره ده.
د وی پیغله شاعری شبه سلطانی شعرونه لرو چې په انګلیسي لیکلي دي او د دې نظر می هم اخیسته.
کله کله چې زه یو شعر په خوشحالي لیکم به یو قفس زه خا یو پرنده آزاد شوم د احساس کوم. او که خفه شعر لیکم به د احساس کوم زما یو از نه کور یو کلام او کتابچه ده.
اونه د افغانستان د دوو خواخوږو کلین دی. یو استاد سعدالدین شپون دی چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې وفات شو او په افغانستان کې خاورو ته وسپارل شو. بله نانسي هچ دوپرې ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو په نیویارک ایالت کې وزیږېده او په کابل کې خاورو ته وسپارل شوه. یکشنبه د استاد شپون د مړینې ورځ وه او یو ورځ مخکې تر دې د نانسي هچ دوپرې تلین و. مخکې تر دې چې د استاد شپون په اړه د یو شمېر لیکوالو نظر له تاسو سره په یو راپور کې شریک کړم، د نانسي هچ دوپرې هڅو ته به مخه کړم. اغلې دوپرې د خپل ژوند 55 کلونه د افغانستان د لرغونو آثارو په مستند کولو او خوندي کولو ولګول. دا لومړی ځل په 1980 کال کې خپل میړه لوی دوپرې سره افغانستان ته ولاړه او هلته یې د لرغون پوهنې په برخه کې هڅې پیل کړې. د سولې په هغو کلونو کې دوی دواړو د هندوکش او وابا غرونو په لمنو کې څېړنې کولې. استاد حبیب الله رفیع وایي چې شاغلي او اغلي دوپرې دا هڅه کوله چې د لرغوني افغانستان تصویر دنیا ته وشي. استاد د مثال په ډول وایي
د دې میړه لوی دوپرې په افغانستان کې یو داسې مجسمه پیدا کړي چې 1000 کاله پخوا جوړه شوې ده. دا مجسمه ډېره ابتدایي مجسمه ده، فقط یو وړکۍ تیږه د 6 inches لوړه ده. په دې کې څوک راغلی یو بله تیږه یې پکې وهلې، د سترګې خطونه یې کش کړي، د خولې خطونه یې کش کړي. ډېره ابتدایي هغه ده لیکن ډېره لرغونې ده. یعنی په دنیا کې 1000 کلنه مجسمه ښایي همدا زموږ مجسمه وي. په دې د کار کړی دی او هغه دغه هغه ژوند دی ثابت کړی چې څومره وخت مخکې جوړه شوې. همداراز د افغانستان د غارمیشتې دورې په انسانانو دوی څېړنې کړي دي. هغه آثار چې د هغوی نه راپاتې دي هغه ابتدایي آثار، هغه دوی په غارونو کې ژوند کاوه. او د هغو نه راوروسته د افغانستان په ټول تاریخ یې نظر ساتلی دی. دې یو لوی کار چې کړی دی، لومړي ځل لپاره یې د افغانستان د ملي موزیم یو لارښود په انګریزي ژبه لیکلی چې هر څوک راځي و هغه ولولي او د افغانستان سره آشنا شي.
د شاغلي توپري او میرمن توپري فعالیتونه تر هغو د افغانستان دننه روان وو چې شوروي اتحاد په افغانستان یرغل وکړ. دا وخت دې میړه زنداني شو، بیا وروسته په 1990 کال کې ومړ. په خپل میرمن توپري د شوروي اتحاد د ځواکونو تر یرغل وروسته پېښور ته ولاړه. د هلته د اکبر په نوم یو مؤسسه جوړه کړه. په دې مؤسسه کې استاد حبیب الله رفیع هم له میرمن توپري سره همکار وو. استاد رفی د اکبر مؤسسې د فعالیتونو په اړه وایي.
په دې مؤسسه کې د افغانستان زاړه آثار د راغون شول، ټول شول او وساتل شول. همداراز د افغانستان د تاریخي آثارو د ساتلو لپاره هر څه وکړي او هغه آثار چې د دې ځای نه قاچاق شوي وو د هغو په پیدا کولو او بېرته رانیولو کې برخه واخیسته. د علاوه د دې نه د ځوانانو د روزلو لپاره یې یو ډېر ښکلې پروژه جوړه کړې، یو پروګرام یې جوړ کړ. هغه ګرځنده کتابتونونه وو، واړه واړه صندوقونه یې جوړ کړي وو د وسپنې. په دې کې به یې واړه واړه کتابونه، معلوماتي کتابونه، 50 کتابه، 40 کتابه، 30 کتابه په دې صندوق کې اچول. یو کلي ته به وړل، د کلي ځوانان به راتلل، دا کتابونه به اخیستل، لوستل به، بېرته به راوړل، بیا به د دې کلي نه بل کلي ته وړل. په دې ترتیب په هغو سیمو کې چې آزادې وې دوی د علم د خورولو لپاره کار کاوه او هغه کتابونه. یو وخت بیا داسې وشول چې خلکو داسې کتابونو ته اړه درلوده چې په بازار کې نه وو. دوی به د خپلو کسانو په وسیله د خلکو نه پوښتنې کولې چې د څه کتاب مو پکار دی. مثلا چا به وي چې زموږ د چرګانو د روزلو کتاب پکار دی، چا به وي چې زموږ د غوایانو د روزلو پروګرام پکار دی. په دې ترتیب بالاخره دې کتابونو د تالیف لپاره یوه اداره جوړه کړه. هغه متخصص کسان چې په دې برخه کې کار کاوه هغه به غونه به کتاب غوښت او بیا به هغو زحمه ورکول. هغه کتاب به چاپېده، بیا به په دې کتابونو کې استول کېده.
د همدې کتابونو د چاپ او تهیې په حیات کې استاد رفیع له اغلې دوپرې سره همکاري کوله او هغه وخت د دې چاپ شوی کتابونو شمیر تر 300 تیر شو چې بیا ورسته هم د سلسله دوام وکړ. میرمن دوپری د افغانستان په اړه خپل نوی کلن شوند کې 15 کتابونه ولیکل او په سلګونو مقالې چاپ کړې. قسیم زیر چې د سویډن په سټاکولم پانتون کې تاریخ لوستی دی په دې نظر دی چې د لرغونو آثارو ترڅنګ د میرمن دوپری یو بل هڅه خورا ارزښتمنه ده.
کله چې د پېښور ته راځي په دې وخت کې دا څو وخت چې په افغانستان کې اسناد په کیلو باندې خرڅېږي، هم د کوټو سو ګرمولو لپاره مهم اسناد، دولتي اسناد، کتابونه، مجلې، اخبارونه، او هم د چپس او پیکوري او پکې خلطه وي د اخبارونو په حساب باندې خرڅېږي. یعنی په داسې وخت کې چې په افغانستان کې کتابونه په تله باندې خرڅېدل د خاصو غوندې او اصلا لکه د پلاستیکونو غوندې د اخبارونو غوندې خرڅېدل چې مهم اخبارونه، اسناد، کتابونه د دې د خاطر خرڅېدل چې چپس او پیکوري او سمبوسې دا پکې خرڅې شي، په داسې اوسر په پېښور کې د افغانستان د مهم اسناد د راجمع کولو لپاره کوشش وکړ. دا یو ډېر لوی کار په هغه وخت کې، د دې په همت باندې، د دې په میړانه باندې ډېر لوی او لرغوني اسناد، مهم اسناد در رجم اصول و ساتل شول.
د طالبانو د حکومت په لومړی دوره کې هم نانسی دوپری په کابل کې دفتر درلود چې کله ناکله به د دفتر ته ورتله، خو د طالبانو د حکومت تر سقوط وروسته د خپل مرکز په بشپړ ډول له پېښوره کابل ته انتقال کړ. دی د کابل په پوهنتون کې د افغانستان د معلوماتي سرچینو مرکز جوړ کړ. دا مرکز د دې تر مړینې وروسته د دې په نوم شو. د دې مرکز د اهمیت په اړه شغلې زیروي.
یو اشاره 1,000,000 ورقه د افغانستان اسناد په پښتو، فارسی، نورویجني، جرمني، سویډني او انګلیسي ژبه باندې اسناد موجود دي. یو غټه برخه فارسی او پښتو دي. د افغانستان په اړه موجود دي، او دا نه یوازې چې خوندي سوي دي بلکې د آنلاین سوي دي. په څلور کونج دنیا کې مورخین، څېړونکي، علاقمندان کولی شي تر ورسره د افغانستان د معلوماتو مرکز پانې ته او د اخبارونو، فرض مثال مشهور اخبارونه شلمې پیړۍ دي، هغه وګوري. نور اسناد دي، کتابونه دي د شلمې پیړۍ د سر. نو دا یو ډېر لوی معلوماتي خزانه ده.
میرمن دوپری د افغانستان په څلور د ولایتونو کې 250 کتابتونونه هم جوړ کړل. نانسی دوپری د کولمبیا په پوهنتون کې ماستری اخیستې وه، بیا یې له دوو پوهنتونونو افتخاري دکتوراوې واخیستې. استاد رفی وایي چې نانسی دوپری له افغانستان سره عجیبه مینه لرله.
امریکایانو څو ځل ورته وویل چې ولاړه شي، مشکلات دي، مرګ دی، لیکن دې ونه منله. او حتی هغه وخت چې امریکایانو په 2001 کال کې په افغانستان برید وکړ، چاوی چې دی ژړل، نو دا په دې ډیره خپه وه. او دا د دې نیت و، دا د دې هغه اراده وه، او دا د دې تصمیم و چې دا به په افغانستان کې د ژوند تر پایه پورې وي، او همدلته به مړه کېږي او همدلته به خښېږي.
په 1928 میلادي کال کې په نیویارک کې زیږیدلې نانسی دوپری په کابل کې د 2010 کال د نومبر په 9مه په یوه روغتون کې مړه شوه، او له خپل وصیت سره سم په افغانستان کې خاورو ته وسپارل شوه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
روانه اونۍ یک شنبه د داستان لیکونکي او شاعر استاد سعدالدین شپون شپږم تلین وو. استاد شپون په داستاني ادب کې ځانګړی سبک درلود. د لهغو لیکوالو څخه دی چې په څه باور درلود، همغه څه لیکل کول، څه چې لیدل هغه در سره شریکول. د دې صادق لیکوال پاړه لفریدی سیال څخور.
استاد سعدالدین شپون د تصویر استاد و، څه چې به یې لیکل هغه د لوستونکو سترګو ته درېدل. استاد شپون خپل اکثره داستاني آثار تر شپېته کلنۍ وروسته د امریکا په متحده ایالاتونو کې لیکلي دي. لیکوالانه یې مغني د دې داستانونو د نثر پاړه وایي.
ما دوی لوستل، ما ګومان کوم چې دا یو کس چې خپل کلی څخه راته کیسې کوي، او تا چې سره ډېره له کلیوالو خلکو سره مجلسونو کې پاتې شوی وم، او د هغوی له خبرو څخه ما خاص خوند اخیسته. نو ما داسې فکر کاوه چې زه ځکه دغه نثر ته ډېره لیواله یم، ورته نږدې یم.
دا استاد شپون دا شین ټاغۍ، بنګي غاړه، ترخه پره پرخه، ګټیالۍ، ښایستو او د مچۍ ځالې په ګډون یو شمېر داستاني اثر د ده په ژوند چاپ شول. داستان لیکوال سولمال شینواری وایي چې استاد شپون له هغو افغان لیکوالو څخه دی چې ډېر لوستل شوی دی.
دې لدا د چې د داستاني ژبه ډېر عالی ژبه وه، نثر سره پیلو روانو. بل د په ټول اثرو کې تقریبا چې معلوم دي مینا او عشق هم ځای شوی دا خصوصا د ځوانانو لپاره د اثر ډیر په زړه پورې لري. نه بل په دنیا اثرو کې سیاست او مینا عام ګړه کړې ده لکه په شینټاوي کې.
د دې کریکټر انځورولو په برخه کې هم بې ساری و. کریکټرونه یې سره ورته نه و. دا ناولونو او لنډو کیسو کریکټرونه یې ځانګړي خصوصیات درلودل. سولمل شینواره یې په دې نظر دی چې د استاد شپون تر ناولونو د هغه لنډې کیسې په زړه پورې دي.
په یو اثر کې ژبه، هنر او فکر دا درې وړه ډېر مهم رول لري. شپون صاحب کیسې چې وي د ژبې له مخې بې جوړې کیسې دي. هنریت هم کې هنریت هم ډېر عالی و، مګر داسې فلسفي فکر په لېږدونه کې فکر چې تا فکر ته اړ کاندي او ځینې فلسفه ته پکې بار کړي یا د خپل د کرکټرونو روان ته نوځي دې څه پکې ډېر نه محسوسېده. زما په خپل نظر د ناولونو ما ته د لنډو کیسې ډېر خوند را کړی دی. هغه لنډې کیسې د ناولونو پرتله منه ډېرې تصویري دي، ښه فضا لري، کرکټرایزیشن پکې ډېر عالی دی.
د کرکټرونکو په باور ادبیات د ژوند په اړه زموږ بصیرت زیاتوي. دغه اصل تک وګورو، استاد شپون چې د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې چې د بنګي سین یې غاړې ته بهیږي زیږیدلی دی، او د بنګي غاړه په کتاب کې دغه سیمه د لوستونکو سترګو ته د خپل استادانه تصویري نثر په مټ دروي. لیکوالا نعیمه غنی وایي چې په دوو دلایلو د استاد نثر زه جلب کړیم.
لومړی دا چې دوی ډېر خلکو په لهجه باندې لیکل کول، او هر لوستونکی غواړي چې همداسې یو سوال ولي چې دوی سره دوی ورته آشنا وي. البته خبرې نوې وي خو لهجه دوی ته آشنا وي. دوهمه خبره دا وه چې استاد د لیکوالۍ هغه د بیان طرز یې داسې و چې هر کله به چې چا لوسته نو فکر کوه چې دا دوی د خپل ژوند کیسه کوي. او ما هم خصوصا کله مې چې ښایستو ناول لوسته نو ما فکر کوه چې استاد د خپل ژوند څخه دا کیسه ماته کوي، او نثر لیکنه یې ټوله په همدغه رقم، یعنی لوستونکي ته دا فکر ورکوي چې شاید دا د خپل ژوند څخه غږیږي، او هېڅ په دې کې شک نه کوي چې دا یا نثر ده یا هم همداسې یوه لیکنه ده. نو فکر کوم دا دواړه د یوه لیکوال لپاره د کامیابۍ نښې دي.
استاد شپون د 1996 لمریز کال د وږي په 19مه د امریکا د متحده ایالاتونو په ویرجینیا ایالت کې د 40 کلونو په عمر وفات شو.
د استاد شپون یو دوه کتابونه په اردو ژبه ژباړل شوي دي. په خپل استاد شپون تر مړینې نږدې دوه کاله مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې نثر ژباړی، شعر مه ژباړی.
ما په خیال چې ناول کوش بولل شي صحیح خبر ده، مگر شیت کوز بولن شی مرداش خراب شای زنجوری دا طور چه مالی دیدی دی ده لنده بینوا خوب لالم سره او خیلی لنده انتخاب کلی دیر خوز او کامو، مگر بیا چا چه پا پارسی ترجمه کلی خوشکی غرزوانی تیخی نوکه.
ده استاد شپون پناولون او لندو کسو خبری شویدی، خود ده ده شیر ببرخه که خورا کم نقد در سرگو کیشی. که په دې برخه کې کره کتنه وشي نو هغه ونه یو شپون به د یو استاد شاعر پایس هم وپیشندل شي. د ده صداقت د ده په شعرونو کې هم همداسې څرک وهي لکه د ده په کیسو کې. خوب وینم عالمه که یې څوک راکړې مانا، پروت یم سر میشی د خپل یار په زنګانه، سر په بالشتی شی تش کال بود په واشنګټن کې وو، روح مې په مسو مسو روان په خپل وطن کې وو. د استاد شپون له وسیعت سره سم د ده جسد د امریکا له متحده ایالاتونو افغانستان ته انتقال شو، او د لغمان په سرخکانو کې خاورو ته وسپارل شو.
آزادي رادیوي مجله په ازادي رادیو.com کې له ازادي رادیو
وړاندې په خبرونه کې په دې اړه چې بهر میشته افغانان څرنګه کولای شي چې په خپلو لیکنو کې افغاني روحیه په یو ډول خوندي کړي، د استاد نجیب مندلی نظر در سره شریکوم. خو مخکې تر دې د یوې ځوانې افغاني د شعر په باره کې، شیبه سلطانی د امریکا د متحده ایالاتونو په ویرجینیا کې د شینتلی په نوم د لیسې زده کوونکې ده. دا وایي چې له ماشوموالی له شعر سره مینه وه.
زه شکر وکړم، ماته ډېر خوښه شعرونه ولیکم او ولولم، خو زه ډېر خنم.
شیبه سلطانی زیاتوي چې د ماشوموالی د وخت اکثر شعرونه ضایع کړي دي.
ما ډېر شعرونه ولیکو خو ماشومتوب شعرونه ما سره نشته، خو اوس ما سره شاوخوا 50 شعرونه دي.
شیبه په انګلیسي ژبه زده کړه کوي. له وړکتونه تر اوسه په ښوونځي کې انګلیسي لوستې ده. شعرونه هم په انګلیسي ژبه لیکي. د دوی د څو شعرونو ژباړه به له تاسو سره شریکه کړم. چې غوږونه ګرد کاڼه وو، کاغذ غوږ ورته ایشی، او چې زړه وو ګونګی شوی، قلم حال بیانوه. د شیبه سلطانی په شعر کې یو درد دی. یو شمیر کره کتونکي په دې نظر دي چې تر هغو هنرمند هنر نشي پنځولی چې دردمند نشي. داخل سلطانی د یو بل شعر ژباړه: تشپې زما په سیند کې کاڼی چې شعور دې درولی، زه ویاله شوم دې سیند ته بیرته تا سره ټکر شوم. ته شمال شوې، زه دې ځان سره پسې یووړم، زه شوم پاڼه تلمه تلمه امتداد پسې روانه. شیبه سلطانی خپل یو شمیر نور شعرونه هم ازادي راډیو ادبي مجلې خبرونه ته رالېږلې دي. په یو بل شعر کې هم د یو درد احساس له لوستونکو سره شریکوي: زه دې پریښودم، خاپونه دې زما له وینو ډک دي، ولاړې ولاړې پلونه دې په واوره، نوې واوره کې راپاتې، رانه پاتې راته پاتې، ستا ګامونه ډکوم یې ډکوم یې. د شیبه سلطانی څخه چې میکله پښتنه وکړه چې له شعر لیکلو وروسته څه احساس کوي:
زه خپل نه پیغام څنګه احساس کوم، تر دا پیغام چې یو افتخار او جذبات لغزه ده، کله کله چې زه یو شعر د خوشحالي لیکم، په یو قفس زخه یو پرنده آزاد شغنده احساس کوم. اوکی خفه شعر لیکم، بعد څه احساس کوم؟ زما یواز نه کور، یو کلام او کتابچه ده.
داخل سلطانی دغه احساس به د دې په یو بل لاند شیر کې در سره شریک کړم: لیوان توب می د حاصل لپاره پریشو چې زغم را سره نه وو، لیوان توب می د حاصل لپاره پریشو چې زغم را سره نه وو، او هوش ته می بیا هغه وخت کړشا چې یو شی لمانه ورک شو، د سپو په منځ کې ورک شو، او هیلې می ختلې، ځکه هیلې رانه لري، لوري سونه ور هاخوا لري لري رانه تللې. کوم افغانان چې داخلي سلطانی په سر په اروپا او امریکا کې ستر شوي دي او لیکل کوي، څرنګه ممکنه ده چې د دوی لیکنې افغاني روح خپل کړي؟ په دې برخه کې مې د استاد نجیب منل نظر اخیسته.
دوی که چېرته په افغانستان کې ژوند کړی او دا غنه ځنې احساسات یې اخیستل، د ځان سره راوړي، په دې خبره چې هغه ولدي په شیرمې پیدا کیږي، یا په خپل کورنۍ کې هغه څه چې د مور پلار د خوانه، د نور دوستانو خوانه، دغه د افغانستان مبارک ویل کیږي، او هغه نوستالژي چې د دې په چاپېریال کې د افغانستان په ارتباط شته، د دې لپاره یو افغاني روحیه ورکولی شي. مګر طبیعي خبره ده چې دوی خپله تجربه، د غرب تجربه ده، او د غرب کې یا په بهرنیو هیوادونو کې چې دوی څه لیدلې دي، د دوی خپل احساسات په دې کې دا هم شامل ده چې د دوی د افغانیت مبارک کې د نور برخو څنګه وو، د دوی خپل افغانیت څنګه، نو دا خبر پکې راځي. مګر په هر شعر او ادب د فردي خلاصیت خبره ده، او دلته فکر کوم چې د دې فردي فردیت مهم دی چې څنګه دوی کولی شي ځانګړي واوسي. دا ضرور نه ده چې شعر دې همیشه په یو شکل واوسي، نو دوی چې خپل احساسات به نه وي، هغه د دوی احساسات دي، او دوی د یو فرد په اسمان دی خپله ځانګړتیا هم لري. دوی په ځانګړتیا کې د دوی افغانیت هم شامل دی. نو په دې خاطر فکر کوم چې دوی چې هر څه ولیکي،
تاسو مهم ټکی ته اشاره وکړه، لیکن د نورو بهرنیو په ارتباط چې فکر وکم، مثلا عربان چې کله په لوی عمر باندې اروپا ته راغلي دي، یو شمېر عربان حتی تاسو فرانسې کې ژوند کوي، د فرانسې د اکاډمي غړي دي، لیکن د دوی لیکوالي، د دوی شعرونه، د دوی نور لیکوالي ډېر عربي رنگ لري. یعنی په دې کې دغه عمر په دې ارتباط تاثیر لري چې لاغه پخوانی ځواني وخته او له زلمی توب له وخت څوک په لیکوالي کې راونوځي.
شخصیت په لو کلون کې جوړیږي او چاول کلن چې تیر کړي هغه د دوه شخصیت کې بارز نقش لري. نو هغه څوک چې په لوی عمر باندې، یعنی د لاس کلنۍ نه پورته بهر ته راغلي، هغوی کې به داسې هېواد رنګ ډېر واضح. بله خبره دا ده چې تاسو د عربانو مثال وایي، عربان په هر شکل چې وي دا هم په غربي هېوادونو کې د خپل فرهنګ سره په یو ډول تړلي دي، یا یې ژبه سره یو ده، یا یې تاریخ سره یو دی، یا تاریخ سره مشترکات لري، یا د اقل خپلې ژبې ته په یو شکل باندې لاسرسی لري د ترجمو د لارې مستقیما. د افغانانو وضعیت بیا په بدل دی، ځکه چې زموږ ځوانان افغاني ادب ته مستقیم لاسرسی باید ولري، کني غیر مستقیم لاسرسی ورته نشي پیدا کولی. افغاني اثر نه لري ترجمه شي، که دوی خپله افغاني تجربه ونه لري د لوستلو نه د نور کسان د تجربې نه زیاته استفاده نشي کولی.
په همدې برخه کې فکر نه کوي که چېرته په ځینو هیوادونو کې د افغانانو ادبي غونډ شته خو ډېرې نه دي او منظمې نه دي، لا هم که چېرته دغسې غونډې د افغان کډوالو ترمنځ په اروپایي هیوادونو کې د امریکا په مختلفو ایالتونو او په نوره نړۍ کې یو څه زیاتې شي، دغه تاثیرات به بیا په دې نورو باندې هم پاتې شي او بیرته به لیکوال په خپله لیکوالي کې یو ډول افغاني رنګ پیدا کړي.
تر کومه ځای چې زه تجربه لرم، دا غونډې یوازې د مهاجرت د نوستالژي د اظهار د پاره کېږي، او تاثیر یې په دویم نسل باندې یوازې د یو شاهد او د اغېزمن شوي شاهد په سطحه باندې دی. نو فکر نه کوم چې دا داسې رغنده رول ولري، مګر شخصي تجربو کې دغه شاملېږي. په یو ډول باندې کېدای شي چې ځوانان ته یو روحیه ورکړي چې هغوی هم یو څه ولیکي، او داسې ولیکي چې په بله ژبه باندې خپل کورني احساسات تشریح کړي.
بله حلاره ساس په نظر څه ده؟ آیا د نندارتونونو، فرهنګي نندارتونونو جوړېدل، د افغانانو ناسته پاسته، د کتابونو انتقال اروپا او نورې نړۍ ته چې نوی نسل له خپل فرهنګه بیگانه نشي؟
نو نوی نسل پاسه باندې خپل فرهنګ به پردې کیږي، بهترینه لارې ده چې داسې ناسته ډېرې شي او د اصلي فرهنګ سره اړیکه قوي پاتې شي. د دې لپاره د کتابونو ترجمې ضرور دي، د دې لپاره د غټانو د خوانه د خپلو روایتونو انتقال ضرور دی. که چېرته موږ دغه تجربې ته وګورو، مثلا ارمنیان یو وخت کې مهاجر شول، مګر د غربي نړۍ ارمنیانو په خپل منځ کې ارتباطونه ډېر قوي ساتلي دي، او درې څلور نسله وروسته بیا هم هغوی په خپل منځو کې سره ارتباطونه لري، خو ارمني فرهنګ پالي. نو که چېرته افغانان په دې بریالي شي چې په بهرنیو ملکونو کې همدغسې شبکې جوړې کړي، او دا شبکې د دوی ترمنځ انسجام پیدا کړي، نو داسې امید شته چې دوه نسله درې نسله وروسته به افغانان هم، که څه د افغاني فرهنګ سره به ډېر ناشنا وي، مګر بیا به هم هغه خپل افغانیت یو ډول نه یو ډول پالي.
په دې برخه کې که یوې تخنیکي مسلې ته اشاره وکړم، د پی ډي اف له لارې که څوک کتابونه وپلوري آنلاین لکه په امازون کې چې نور ملتونه دا کار کوي، څه فکر کوي په دې برخه کې؟ اوسه کار په کار نه دی، که چېرته داسې یو کار وشي نو هغه کتاب چې نن په کابل کې چاپیږي، یا په پېښور کې چاپیږي، او یا په کوټه او په نور افغانستان کې، هغه به بل ورځ په فرانسه کې هم څوک اخیستی شي او کتلی شي. په دې برخه کې تاسو څه نظر لري؟
دا یوازې ځوانان خبر نه ده، دا ټول ضرورت دی. په افغانستان کې هم اوس خلک د شان ته لاسرسی لري، نو فکر کوم چې که چېرې افغانان نه غواړي چې د نړۍ له بهیر نه وروسته پاتې شي، مجبور دي چې د نوو ټکنالوژۍ سره ځان عادت کړي، او دغه تاسو ورته اشاره وکړله، دغه وسایل د نوو ټکنالوژۍ یوه برخه ده. نو دا په هر صورت باندې افغانانو ضرورت دی، پرته له دې چې موږ د بهر مېشتو ځوانانو په اړه فکر وکړو. دا د ټولو افغانانو ضرورت دی، افغان ماشران، افغان لیکوالان مجبور او مکلف چې په دې لاره باندې تیر شي، نو تاسو نظر چې دا قدم واخلي هم غوره په ګټه ده.
له استاد منلي څخه په مننې لې وی خبرتیا ورسته مو یوې مشاعرې ته وربلو.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډی کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
د پکتیا ولایت په ګردیز شهر کې د نشتر دودیزه کلنۍ مشاعره وشوه په روستیو دولسیزو کې د پکتیا ترڅنګ د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې کلنۍ مشاعرې دود شوې دي په دې اړه د نجیب الله الوخیل راپور د شاعر شرف ساپی په شرح د هغه په شعرونو پیل شي
لاړه جنازه دل مر رڼا نسا ختلې نزړونه د چا وچاو دل نه چا نسا ختلې نل لفظ به معنا شو نه معنا نسا ختلې یو تا نسا ختلې دا یو ما نسا ختلې
دا د پکتیا په مرکز ګردیز کې نختر دودی زکلنې مشاعره ده چې لزای اوسیدونکو سربیره پوکي د افغانستان د بیلابیلو لدو او نګدی ولایتونو ګڼو شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو برخه اخیستي وه یاد مشاعره چې د پکتیا د اطلاعات او کلتور ریاست په بلنه جوړه شوې وه ګډونوال یې وخه ځانګړنه دایدوي چې په شعرونو او ویناوو کې د یووالي مینې عاطفي او هیواد جوړونې پیغامونه موجود وو شاعر خوګمن زازی مشال راډیو ته وویل
د خلکو چې کوم ارزو وه خلکو ته ډیره خوښي پکې وبخل شوه د مینې محبت عاطفي او شفقت پیغامونه پکې خواره شول یو بل ته د نږدې کېدو پیغامونه پکې خواره شول او په زمن کې هغه کرکې چې په اذهانو کې موجود دي د غوی د پاره ډیره خبرې وشوې چې باید د دې وطن د جوړېدو د پاره د دې وطن د بقا او د بهبود د پاره باید د زړونو د انتقام جذبې وباسو
په پکتیا کې نختر دودیز کلنې مشاعرې ته ورغلو شاعرانو د دې سیمې د خلکو میلمه پالنه وستایله او له اړوندو ادارو یې هم وغوښتل چې د فرهنګیانو مادي او معنوي ملاتړ وکړي د ننګرهار اوسیدونکو شاعر اکرام الدین مفتون وایي
لکه څنګه چې د پکتیاوال سره موږ د زړه مینه لرو له هغه نه موږ ډېره مینه راکړه پکتیاوال فرهنګي خلک دي او هغه د فرهنګ هغه اظهار وکړي چې څنګه پکارو رب د داسې مشاعره او ډېرې کړې او پکتیاوال دې زنده باد
په مشاعره کې د نورو شعرونو په خوا کې ځینو شاعرانو طنزیه شعرونه او ځینو هم ترنمونه وړاندې کړل خوستی شاعر جهانزیب جوهر خپل دا طنزیه شعر وړاندې کړ
دا خو مالنه ما چې په سار کې کیسه سامه کوي مګر لکه یې کغوي لکه د کلی ملک جنیم کذیب و محکمه کی کلی دلائی موی ده غرد ستونی تراب کی لکه ده کلی ملک
د یادونه ورده د افغانستان د زینو نور ولایتونو په شان د دې هیواد په سویل ختیز ولایتونو لوګر کې د سنزلګل میدان ورده کې د منیګل غزنی کې د یالوګل پکتیکا کې د سلیمانغر او په خوست کې د چنار پونم کلنۍ مشاعره دود دي چې د افغانستان سربېره زینو کې د کوز پښتونخوا شاعران او فرهنګیان هم برخه اخلي
په ګردیز کې مو د نشتر د کلنۍ دودیز مشاعره راپور اوریده د مشاعره تیرونی د چوبې په ورځ جوړه شوې و
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کار کتنه ل آزادی رادیو
د خبرونه په لورستیو کې د کوچني شاهزاده په نوم د کتاب پانه راړو دا کتاب فرانسوی لیکوال آنتون دوسنت اگزوپری لیکلی دی. اگزوپری د لیون په ښار کې په 1900 کال کې وزیږید او د نړیوالې دوهمې جګړې په اوج کې د مدیترانې په سر په یوه اکتشافي پرواز الوتکه والوسوله. تر دې وروسته دی چا ونه لید. دا 1944 کال و او داسې باور دی چې په دې پیښه کې دی د 44 کلونو په عمر مړ شوی. دا پیلوټ تر مرګ وروسته د فرانسې په ملي اتل بدل شو. د کوچني شاهزاده کتاب حسین طارق پښتو ته ژباړل دی. دا کتاب په کابل کې سروش کتاب پلورنځي چاپ کړی دی او کیسه لیکوال فیصل زلاند لوستی دی. ښاغلی زلاند په لنډو د دې کتاب کې سره ته کوي او خپل تاثر څرګندوي.
کوچنای شاهزاده د دې ناول کیسه دا چې یو پزای موجود یعنی
یو کوچنی شهزاده یا د کوچنی موجود ل خپل سیارې څخه سفر پیلوي او په نامعلوم هدف په سينور سیارو ته ځي. دا یو عادت لري چې له هر چا سره مخ کیږي تر هغه نه پریدي تر څو د خپل پښتنې جواب تر لاسه نه کړي. د دې لومړنۍ لیدنه په یو سیاره کې د یو داسې پاچا سره ده چې هغه پر هیڅ حکومت کوي، یا په بله مانا هغه خیالي پاچا دی او په عمل کې هیڅ هم نشته. او دا ځان داسې ښایي چې ګواکې لمر د ده په امر راخیژي، سپوږمۍ د ده په امر کښته کیږي او دا نورې سیارې د ده تر واک لاندې دي. کوچنی شهزاده پوښتنه ترې کوي چې ښاغلیه تاسې په څه شي حکومت کوئ؟ هغه ورته وایي چې پر هر څه. په دې لیدنه کې پیغام یا هغه څه چې کوچنی شهزاده یې له دې سړي ترلاسه کوي او زده کوي دا دی چې انسان په هیڅ څیز واکمن نه دی او داسې شی موجود نه دی چې انسان واکمني پرې وکړي. دوهمه لیدنه یې بیا له یو بل مغرور سړي سره ده په یوه بله سیاره کې، له هغه نه هم ځینې پوښتنې کوي او یوه جالبه پوښتنه یې ترې دا وي چې دې سړي ته وایي چې دا خولۍ د ولې پر سر کوې؟ هغه ورته وایي چې د دې په خاطر چې څوک مې ستاینه کوي نو زه د خولۍ له سر نه ورته کښته کوم. کوچنی شهزاده له دې سړي هم ځي او له ځان سره وایي چې ځان خوښوونکي یوازې هغه خبرې اوري چې د دوی ستاینه پکې وي او د دوی په ګټه وي. دریمه لیدنه یې په بله سیاره کې له یوه شرابي انسان سره ده، له هغه هم ځینې پوښتنې کوي او د ژوند ځینې رازونه ترې زده کوي. په څلورمه لیدنه کې له یوه سوداګر سره مخ کیږي، همداسې پنځمې او شپږمې سیارې ته ځي، هلته هم له یوه سپین ږیري سړي سره مخ کیږي او له هغه ځینې خبرې اوري او بالاخره ده وروستۍ سیاره او وروستۍ سفر ځمکې ته دی او دته تر ټولو سیاره جالبه سیاره همدا ځمکه ده. دی چې کله ځمکې ته راکښته کیږي لومړی یو مار ویني، له هغه سره ځینې خبرې کوي، وروسته یو پیلوټ چې په بیدیا کې الوتکه ورخرابه شوې ده د هغه سره ویني. هغې ته وایي چې د یو پسه انځور راته انځور کړه. پیلوټ لومړی ورته وایي چې ما تر اوسه پسه نه دی انځور کړی، خو دا کوچنی موجود چې پوهیږي چې دی انځورګر دی، ټینګار پرې کوي چې ما ته به خامخا د پسه انځور جوړوي. وروسته د پسه انځور ورته جوړوي او له پیلوټ سره د ده ملګرتیا جوړیږي او ده ته وایي چې څنګه له بلې سیاره راغی، خپلې خاطرې ورته بیانوي او ورته وایي څنګه مې خپل ګل او پسه په سیاره کې یوازې پریښي دي. داسې ویل کیږي چې د دې ناول وړاندې کوونکی یعنی دغه پیلوټ خپله د کتاب لیکوال دی او داسې ویل کیږي چې یو وخت کې دغه لیکوال له همداسې یوې هوایي پیښې سره مخ شوی و او همدغه علت و چې ده دغه داستان ولیکه. کوچنی شهزاده په آخر کې له یوه ګیدړ سره ویني، هغه اهلي کوي او د ژوند درسونه ترې زده کوي. ګیدړ ځیرک او هوښیار دی او کوچنی شهزاده ته ډیر څه ور زده کوي. په آخر کې دغه ګیدړ البته د کوچنی شهزاده له ګیدړ او پیلوټ نه ځي، پیلوټ ورپسې ژاړي او دی ترې روان وي. د دې ناول کیسه به سخته وي چې ټوله او په جزیاتو بیان شي، خو که فکر وکړو د ژوند لپاره ډیر څه پکې خوندي دي. د دې ناول کمال دا دی چې د ژوند ژور او مهم پیغامونه یې د داستان په ژبه بیان کړي دي. همداشان له سیمبولونو ډیره استفاده پکې شوې ده، د مثال په ډول بیدیا، ستوري، ګلاب، رسمونه او همداسې نور ډیر څه. د دې ناول پای هم عجیبه دی. د کتاب لیکوال د ناول په پای کې لیکي چې د یوې مودې لپاره تر یو ستوري لاندې ودرېږئ، که مو یو کوچنی هلک ولید چې خاندي، طلایي ویښتان لري او پوښتنو ته ځواب نه وایي، نو حتما پوهیږئ چې هغه څوک دی. که چیرې همداسې وشو نو هیله کوم چې له اندېښنې مې خلاص کړئ او یو لیک راته ولیکئ او راوایستوئ تر څو ډاډه شم چې هغه راګرځېدلی دی.
د ښاغلي ځلان څخه په مننه چې د کوچني شاهزاده کتاب په باره کې خپل نظر له ازادي راډیوي مجلې پروګرام سره شریک کړ. دا خبرونه مو هم دومره وه، تر بلې وي زحمت شي بر اجازه اخلم. شدی وي
Let's not get it.